السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غواړیاست. بل یو ساعت خبرونه مو پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې چې په څو شیبو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبره واورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پرون ناوخته له بایومیټریک دسکاو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمن پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون درالانشا وایي چې د انتقال بهیر به البته د معلوماتو د انتقال بهیر به ډېر ژر بشپړ سي. په کندهار کې دوه پولیس شیبه مخکې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې لیوه کم څخه تښتېدلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درالانشا وایي چې پرون ناوخته له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به دغه چاره بشپړه سي. د دغه کمیسیون درالانشا رئیس حبیب الرحمن نن تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو کار روان و.
څنګه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه به کوم غیر بایومیټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراري دي دا به وویستل کېږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پرمخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون یو کمیشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. تفصیل وروسته اورېدلی سئ. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې دوه پولیس ووژل. پر دغو پولیسو شیبه مخکې د کندهار د اتمی امنیتي حوزې اړوند د فاضل کندهاري مکتب ته څیرمه حمله سوې ده. د اتمی امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستې قمندان او د هغه یو ساتونکی نن سهار د وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي. سرچینه وایي چې برید کوونکي له پیښو وروسته تښتېدلي دي. د کندهار امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د هلمند امنیه قمندانی وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تور څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. تر دې مخکې د هلمند اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې غلاوي او نور جرمونه زیات سوي دي. د هلمند امنیه قمندان سمونوال اسامالدین هلمندي ازادي راډیو ته ویل چې دوی یوازې د غلاو په تور تر 200 زیات کسان د نورو تحقیقاتو لپاره څارنوالۍ ته سپارلي.
پدې پنځه میاشتې کې موږ 219 نفره موږ سرنوالي تسپارلې دي. خامخا بس د باندې څخه هم غل پکښ کې وي، د هم مرز ولایتو څخه راځي او په داخل ولایت کې به هم وي.
د ځای اوسیدونکو ترڅنګ په هلمند کې موټر چلوونکو هم شکایتونه کړي چې د ولسوالۍ پر لارې غل شو کوي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې لیوه کم څخه تښتېدلي دي. د سوریې کرد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا 200 ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کم څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د کرد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا 10,000 غړي ساتل کیږي. په داسل کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او د کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې له سیمې څخه خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي چې په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون ویل چې ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نوره هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویلي چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي. پی کی کی د دریو لسیزو لپاره د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو برخلاف د یوه اتحاد جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه سعودي عربستان ته سفر کوي. دا سفر په داسل کې لري چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی دی. د کرملین د ویب سایټ په حواله عربستان ته دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. پوتین تم لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. په داسې حال کې چې واشنگتن پر مسکو په دې وروستیو کې بندیزونه لګولي، مسکو نه دي توانېدلی چې له ټاکل شوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. یو سیاسي شنونکي فیدور لوکیانوف د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د پوتین او د سعودي د پاچا شاه سلمان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د بحثونو عمده موضوع به تیل وي. او په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه فعالان په پام کې لري چې نن تر اونیزې رخصتۍ وروسته بیرته خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. په تیرو دوو ورځو کې لیدل شوي چې پر پولیسو د پیټرولي بمونو ګزارونه شوي او پولیسو په ځواب کې وشکې بهونکي ګاز او رابړي مرمۍ کارولې دي. په پام کې د نن پر ځای وخت تر غرمې مخکې دولتي ودانۍ ته څیرمه په چاتر باغ سیمه کې لاریونوال سره راغونډ سي. پرون مظاهرې په سوله ییز ډول پیل شوې، خو وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښتې چې پولیسو له فعالانو سره شخړه وکړه. په نتیجه کې درې پولیس افسران ژوبل سول. په هنګ کانګ کې چې پخوا د بریتانیا مستعمره و، نږدې له 4 میاشتو راهیسې لاریونونه او شخړې روانې دي. دغه لاریونونه وروسته له هغې پیل شول چې خلکو چین ته د تورونو کسانو د سپارلو د لنجمن قانون د لایحې د فسخه کېدو غوښتنه وکړه. دوی وروسته په هنګ کانګ کې د نوري ولسواکۍ غوښتنه هم مطرح کړه. تاسی ازادی رادیو تا غواړی یاست. په افغانستان کې د سهار لس بجې او شپږ دقیقې او دېرش ثانیې سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته یې له بایومټریک دسکو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمن پیل کړ. تر دې مخکې ولسي وایي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی دی. اجمل اند او نور تفصیل.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوی د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوی دی. د نوموړي په وینا، مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره 3 ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به 2 ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسیون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یکشنبې په ماښام یې ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ 3 ورځې اوله کې له لاسه ورکړې دي، 3 ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلی، دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو، وشتم د میزان تمدګي وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکو حضور لري چې پروسه له نږدې څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزي سیستم ته د بایومټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر څرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسیدلي او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې ډېر ژر به د رای ورکوونکو دا اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومټریک رایې او هغه رایې چې تکراري وي وایستل شي. د په وینا نورې تخنیکي چارې به د مهالویش سره سمې پرمخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ 3 ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسیون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې په څه کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرائیه رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلی شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته پام هغه څه چې ډیر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
په کابل کې هم نن ورځپانو تر ډیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ورستایو کارونو دغه ورځ د کابل تر څنګ په ولایتونو کې د هدفي وژنو پر زیاتېدو لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي. امید ظهیر مل ورته کتنه کوي.
هشت صوب نا دولتی ورځپاڼې په خپل تبصره کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د یو شمیر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو د ورتګ مسأله راخیستې ولیکي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو پر دې لیدونو نیوکه کړي او دای پر کمیسیون د بهرنیو هیوادونو فشار بللل. ورځپاڼې لیکي یوازې 13 اونۍ کابل کې د څلور هیوادونو ایران، کاناډا، امریکا او برېټانیا سفیرانو او استازي کمیسیون ته تللي او د دې بنسټ له مشرانو سره یې کتلي دي. تو رسپانه لقوله د دې ترخوا د اسیا د سیمیز ملي ډیموکراټیک انسټیټیوټ د رئیس سرویرا د اروپایي ټولنې یو ل سفیران او د ناتو د ملکی استازي په ګډون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تللی دي. تبصره لیکون کلی کی سارون کی بیا بیل دی چې د دې لیدنو د بحثونو له محتوا خبر شو فکر وکړي چې د ټاکنو پر اونتیا به کوم اغیز ولري کنه په دې اړه اندېښنه خوده. انیس دولتی ورسپانی بیا خپل سرلیکنه پر انتخابات خپلواک کمیسیون د باوري فضا جوړیدل بعد احتمالي درغلې مخاونسي عنوان ته ځانګړي کړی او لیکي یو شمیر نامعلوم هکران غواړي د کمیسیون د معلوماتو ملي مرکز هدف وګرځوي خو په ځلونو یې د برید مخنیول شوې ده. سرمقاله لیکونکي زیاتوي لدې سربیره یو شمیر غیر مشروع تبلیغات هم د کمیسیون پر ضد کیږي چې په لوی کچه باور ته زیان ورسوي. خدا ورسپانه لقوله اوس هغه محل نه ده چې یوازې د غیر سالم نظریاتو په مطرح کولو سره اذهان مخشوش شي، بلکې کمیسیون په لویه کچه د معتبرو او غیر معتبرو رایو د جلا کولو پروسه عملي کوي او په دې اړه د نړیوالو باور هم راجذب کړی دی. سرخط ورسپانه بیا خپل سرلیکنه ورستیو ترورونو ته ځانګړي کړي او مسؤلان دي د ترور مخه ونیسي تر عنوان لاندې لیکي. په هیواد کې د روانې جګړې له پیل سره هم مهاله د وسلوالو نښتو، بریدونو او چاودنو تر څنګ د حکومت په تیره بیا د امنیتي ادارو کارکوونکي، دینی عالمان، کدرونه او قومي مشران په نښه شول او دې وژنو لا زور اخیستی دی. ورسپانه لیکي په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي او دینی عالمان په نښه شوي دي. ورسپانه لیکي حکومت باید د داشان وژنو او د شخصیتونو د ترور مخه ونیسي، ځکه د ورسپانې له قوله دا خړ سیلاب د یوې لویې بربادۍ لپاره راوتلی دی.
په خوست کې درې تنه سړي تښتونکي چې اونۍ مخکې یو کس تښتولی و د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول سوی او نیول سوی کس هم د دوی له منګولو خلاص سوی دی. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست د ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته هغه درې سړي تښتونکي وښودل شول چې د دوی په وینا د یکشنبه په شپه د ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه غرییزه سیمه کې د یادې ادارې د منصوبینو لخوا نیول شوي ول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل د دې کسانو له منګولو څخه د محمد نبي په نوم یو کس ژغورل شوی چې یوه اونۍ مخکې د صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ اړوند د خلبېسات له بازاره د پنځو سړي تښتونکو لخوا تصف شوی وو.
دا یو داسې منطقې ته وړل شوی چې هلته تګ را تګ مشکلات ډېر زیات وو، ډېر زورولی دی، ډېر غلطې تړلې وو. حتی اوس تاسو ولیدل چې هغه قلفونه په ډېر مشکل باندې سره خلاصېدل. د دې سره هغه بالفعل درې کسان نیول شوي دي.
د سړی تښتونکو له منګولو ژغورل شوی کس چې محمد نبي نومېږي، هغه هم وایي چې په دې یوه اونۍ کې د سړی تښتونکو لخوا ډېر زورول شوی او وهل شوی دی.
دغه یوه هوتلته ورسره وم، ډېرې وګلم، ډېرې ودربولم، غرو کې ګرځولم، په غرو کې خورولم. اخر ماخوستن نیول سي بس تا ذاتي موږ پرېږدو. پیسو په سر مې راوستلې، پیسې ځینې غواړ، ورور سره مې ټلیفون کړی ده. تېره روان شول، روانېده چې ډګۍ ته اچولم، د کوله زور کې تخته کړم، پلغت ورو وګلم. هغه په دغو کې اوسي ملا نت راغی، بس دې ګرفتار کړو ونیول.
د محمد نبي ورور وایي دوی د لوګر د خروار اوسېدونکي دي او په خلبېسات کې وچې میوې کاروبار کوي. دای وای سړی تښتونکو هر وخت ورته تلیفون نکول او د پیسو غوښتنه یې ځنې کوله.
تلیفون راته وکړو چې وروره دا ورور دی وزنو پیسې را موږ بجای در ته خو پیسې را کوم. ورته خدای لازم نه پیسې نست را سره کله پیسې پیدا کړی زبردار نو ریکو وزن کې پرېګا دی هغه دی الای سمک سپارل په نو د ما دی ورور تلیفون خبر را سره کوي.
د یو بل خبر لمخې د یکشنبه په ورځ د پولیسو لخوا د لکنو د سرحدي سیمې د مورخي لخوړ کې د وسایطو ضد ماینونو یو زرمتون کشف او ونیول شو. د خوست د امنیه قمندانه امنیتی مرستیال سمونیار نجیب الله عینی وویل چې واستوال مخالفین غوښتل یادماینونه د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي چې د کشفي معلوماتو پر اساس کشف